خپل اوس د تعلیم نه به برخې دي او خدای دې وکړي چې د امارات اسلامي مجاهدین دغه زمونږ خويند ته د پانتونه خوشي کی چې دا لاشي د وطن ترخی ته مخ وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له هغه مخکې خبرونه. متحد ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول افغانستان د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر راز ګواښونو مخنیوی کولی شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس د رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي د دوی محتسبانو د بدخشان پوهنتون ته د ښځینه محصلانو د ننوتو مخه نیولې. مولوي شیر احمد جواد وایي د محصلانو نجونو مخه د پوهنتون د دعوت او ارشاد کمیټې نیولې نه محتسبانو. د بدخشان د امر بالمعروف رئیس ویلي د حل لاره دا نه ده چې د بد حجابه ښځو پر مخ د پوهنتون دروازه بنده شي، بلکې باید هغو ته په ښه طریقه توصیه وشي. په دې وروستیو کې د بدخشان پوهنتون مخې ته یو شمېر اصلانه راټولې شوې وي، خو د طالبانو یو سرتیری ځکه په تشدد سره مخاوني ولا چې هغه د چارواکو لمخکنی سپارښتنه سره سم چادرې نو اغوستي. د دې جریان ویډیوګانې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې چې د بشري حقوقو د مدافعانو سخت خبرګونونه یو پارول. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې نننۍ سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 1550 منډو هدف وټاکه او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې له دې په نړیوال جام کې انګلستان ته لوبه وبایلله او له نیوزیلند او ایرلند سره د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله به د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره هم لوبه وکړي، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې له منځه تللی دی. روسیې او مولداوا له خپلو خاورو د یو بل ډیپلوماتان ایستلي دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته له هغه د روسیې یو ډیپلومات ته د وتلو امر وکړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو شنډ شوی توغندی د مولداوا د شمال پر یو کلي راپرېوت. د توغندي که څه هم مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړې دي. د مولداوا له پرېکړې څو ساعته وروسته مسکو هم د یو مولداویایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. او د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال وایي چې د دې ښار د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې له پروني راکټۍ حملې وروسته اوس هلته د برېښنا او اوبو جریان بیرته فعال شوی دی. د روسیې په پرونیو حملو کې د اوبو د برېښنا د یوه بند په ګډون د انرژۍ تاسیسات په نښه شول چې په نتیجه کې د برېښنا او موبایل ټلیفون شبکې ویجاړې شوې او د اوبو په رسولو کې خنډ راغی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن سهار پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د اوسیدونکو کورونو ته د اوبو د رسولو خدمات بیا پیل شول. کلیچکو همدارز لیکلی چې په کیف کې بیا د برېښنا جریان پیل شوی دی، خو له پارچاویو سره. له بلې خوا د میکولایوف ښار د پوځي قرارګاه مشر ویتالی کیم نن وویل چې روسیې تېره شپه پر دې ښار څلور S-300 توغندي وویشتل چې په نتیجه کې د استوګنې د یو بلاک نیمایي برخه ویجاړه شوې او یو تن وژل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینو نو زمور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. لیو کال څخه زیات موده کیږي چې ګڼ شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکي افغان میرمنې په کور ناستې دي. په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورلغاړې وو. دوی ازادي راډیو ته په رالېږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه یې بېکاري او له بل لوري څخه یې بېوزلي ډېرې ځوروي، خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته له کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپلې هغه تجربې راسره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمامې شوې وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالۍ شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه راته کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه، چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم، پلار او مور مې دواړه وفات شوي، ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه، هڅه مې وکړه. زه به شاید یو څوار لسو کلو جلې وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپله هم خدای دې وبخښي خیاطه وه، جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وکړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنګونو سره لوبې کړې چې دا رنګ د دې سره ښه ښکاري، دا رنګ د دې سره ښه ښکاري. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس، تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه، چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې ده د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چا ته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړه چې هر څه بند شو، نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک له غاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپله په کور کې جوړوي. د دې په نظر له دې نه چې بلته د سوال لاس اوږد شي، دې ته ورته کارونه ډېر ښه دي چې میرمنې وکړي.
مثلا ښځې همدا اوس چې په کورونو ناستې دي، کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړه. خصوصا زه دلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې ښځې ناستې دي، خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي مربا داس شیان دي چې دوی پلوري، مختلف وړې سوداګرۍ کاندي چې د دې نه چې سوال وکړه، ګدایګري وکاندي او نور تسترګې ولري، دا ورته ډېر شرافتمندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري، په ځان کې دې سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګارۍ ته ور نه کړم. همدا اوس زه هم همداسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوزګاره نه یم؟ ځکه زه ځان دپاره مشغوله پیدا کوم، او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو لپاره باید څومره زکړې شم ګټوره ثابت شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نو وخت راوستل شونې دی. نوموړي د ځان په اکلا وایي چې خیاطي زکه په ګلدوزی بدل کړه چې ښه بازار درلوده.
یا وخت ما خیاطی کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطۍ نه، یعنی یو څه مودی لاړه هغه جامې چې به مونږ ګنډلې، بیا یو بل شهر ووته چې هغې ته به ګلدوزیانې به وي، هغه ماشیني ګلدوزیانې. بیا مونږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه، دواړو به جامې ګنډلې. او که څه هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره ده، هغې لاقل زمونږ د ژوند ګاډی چلیده، ولی ما نه غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم، او زه نه هیچ چا ته هم توصیه نه کړم چې اته ښځه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړه چې بس هر څه چې دي باید نارینه یې موږ ته راوړي. که ښځه غواړي چې ارزښتناکه ژوند ولري، باید فکر وکړه. او هر هنر چې لري، که هغه د پخلي هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده رسامی ده هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خوځو کې هم امکان لري چې موجود وسینو اغه نه د استفاده او کاغی ته د واده ورک او اغه نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړل. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به خځې په غاړه اخلي، اما په کور کې کچیرته خځه او نر دواړه ونډه واخلي نو هغه کور اوسا او سوکاله وي.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې بې اندازې خوښ تیریده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي، باسواده وي، پیورنګنه پیورنګه کارونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. چې یو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې مو کوشش وکړې چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سواد زده کړې او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدغه پروسه بیا سویس ایډ کومک کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو، بیا راغله زموږ نه طرق تعلیم وو، حضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکه چې باقي ورنو جنکه نه راټوکه وي او کورو ته پناه راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل مکثر شاګردان هلته زموږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغې وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک ولنټیر کار کولو، چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم. نو دغه هم یو ښه کار و. هم هغې ځینې بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګرکشن ماسی سره کار وکړې، سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غني خېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تله مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ته صحیح تعلیمات ورکول. د امراض وخت ته به موږ ته معلومات ورکولو چې دا هم موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت و او ښځې مثلا په دې پوهېدي چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبې د طالبانو په تیر وکمنۍ کې زده کړې.
دغه ترڅنګ خپل زده کړې کولې، مثلا ترغه چې نوې نظام راتلو او مقاتې درای نه اندره، ما خپل څلور لیول په کور کې ختم کړ. یو سپینګیر او استاد او زموږ کوڅه کې و، هغه راتلو کور کې راته تدریس کول د انګلیسي درس په وی دی. اول لیول، دویم لیول، دریم، څلورم کور ما کور کې خپل وسته یعنی د ماته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، هر څه آزاد شو، زه انټنسیو پورې رسېدلی وم. دا په خپله هغه شیانو چې آمادګي وه راتلونکي دپاره. نو زموږ هیله هم د جنکوی نه د ښځو نه دا ده چې نا امیده کېږي مه، هر شپې په سیډه ناشته کوشش وکړئ چې زده کړې وکړئ او یا یو بل چا ته هم خیر ورسېږي، خلکو ته څه ور زده کړئ. دا ښه کار دی، ښه پروسه ده، تاسو خپل هم پخپو درېږئ او راتلونکي نسل هم پخپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیست سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که مونږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه سه. یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده سه مونږ اوس کولای سو مونږ ټول مثلا مجازي نړۍ سره مونږ وصل یو. یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای سي دې طریقه په ځان باندې سرمایه گذاري وکړي. یعنی کولای سي آلمانی زده کړي، کولای سي انګلیسي زده کړي، کولای سي کمپیوټر زده کړي، کولای سي ریاضیات یا ساينس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب او د دې صفحو له طریقه پخشيږي، هغه زده کړي ځان ته مثلا کورسونه وینیسي، آنلاین کورسونه است چې موږ کولای سو دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې موږ خاص او ذوق ته کولای سو سم هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وځلو. یا مثلا کچیر د کار نه سو کولای، کیدای سي په ځینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطي لري یا مثلا قالین بافي لري، په دې وکه هم ځان کولای سو مصروفه وساتو او هم کولای سو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیر واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم چې ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپله جامې خپله ګنډمه بې له دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکړم، مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاره چې مثلا زه کوم بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط که جامې نوي ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفتې ته راسه. ګوره دا د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چېرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته په خپله خپل ځان ته ونه کوي. نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه گذاری لپاره په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه ګڼي کولای سي چې له هغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا ښوونځي ور وتړل سه هر څه وتړل سو، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز. نو نورې لارې سته، نورې چارې سته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دي، دوی کولای سي چې هغه هلته مثلا ځانونه راجستر کړي، ویل ولي وی وایي ته دا یو برخه ده چې موږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو، او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو راتلونکي کې زموږ ښوونځي او کاري دفاتر بیرته پیل کیږي، موږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. تربیه ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسی او بشری حقوق. د اساسی او بشری حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هر کلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونه د ښځو او ماشومانو په زورونې باندې خبرې کوو. دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بس کې راسره د افغان حقوق و عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې زورونه یعنی څه؟
ډېره زیاته مهرباني. ګورې، زورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضحه ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي، یو چا ته آزار ورکول دي، او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامی یا ناکلامی زورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته یې بی احترامي وشي، دغه په ټوله کې زورونه ده.
مس پاسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
خانو، زورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې زورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په ټولنه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهی سره مخامخ یو، نو د دې زورونه انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یو فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مرد سالار بولی او حاکمان بولی، نو پنده اساس خزی او ماشومان تا دست ستونزی را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې، او په ټوله کې په دولت په سطحه باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرګندې مسبه سپ کڅنګه؟
طبعا د زوراود او د آزار و اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډیر په خوانه شتون درلوده، نو په اندغه اساس دی ډیر په خوانه، یعنی د 1940 کال نه را په دی خوا دا موارد حتی جرمی بنه ورکړی دا ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخواله په ټوله کې یا زوربونه دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم لغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې، او د واده د رضایت په کنوانسیون کې، او دې ته ورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي، چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې د نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي، دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
خو د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلی ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده، او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د اندغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده، او د اساسي قانون په 3 ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤون ده، خوندي ده. نو د باندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره او د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذ ده، او په دې قانون کې په 3 ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، د ویلو په واسطه وسی، د حرکت په واسطه وسی، د لیکنې په واسطه وسی، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسی، یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي، یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا جرم ګڼلی ده. د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولی دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانين اوس نافذ دي. کچیرته دغه حرکات را مېست کیږي نو متضرر کولای شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کی او د عدالت غوښتنه وکړي.
مس مصب که په وی ټولنه کې خزي او ماشومان زبرول کی یعنی زبرونه موجود وي دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي؟
ښه، لکه څنګه چې زبرونه اوس په شته قوانینو کې جرمي مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا د سرل دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده. ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو، نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار او اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که طولنه دی خپل منفی مسیر خواتزی او قدی را منستکیگی، محرومیتونه او محدودیتونه دی حقوقونه را منستکیگی، پا اقتصادی و طولنیز و سیاسی لحاظ باندی پا شاتک را کیگی، زکا چه خزینه خصوصا خزینه دی طولن نیمایی برخده و کچه تا دی آزار و اذیت پر بنسرت باندی د دې د ډیټا اړکیږي چې په کور کېنی، نو دا تبند محرومیت د ازادۍ ده، د کارګر کار ازادۍ ده او کلي نور حقوق محدودیت او یا هم د محرومیت مسله ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده، بی عدالتی ده، او هر ظلم که په هر ټولنه کې بی عدالتی کېږي تبند په هر ټولنه کې استونز را من سکیگی و اغم مسیر در طولن منفی خواتزی.
مس پسیب تا چی پیوی طولن که خزی او ماشومان و نزبرول شی، یعنی در زبرونو در مخنوی بخاطر چه کول لازم دی؟
خد زبرونی در مخنوی لپار مختلف لاری ممکنه دی. یو خوی حقوقی مبارزه دا چی کچی تا مرتکبینو سر باید جدی یا دی قانون پا مطابق که پا مساوی توگه مبارزه وشی په عدالانه توګه. د دې تر څنګ د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حق له زیات شي. د ملای امامان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزې کې هم ډیر زیات نقش لري، او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی دې خپل هڅې وکړي. نو دا لاري دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د زورونی موضوع را کمیدای شي.
ډیر زیاته مننه که کور ودان مس باسب.
الله تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو تاسی دی عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پو خبری دی خزو او ماشومانو دی زبراون پا عرب آوردی دعوات دی ونی دی اساسی او بشری حقون خبرونش تاسو دی مدالی کرد تربیه چی دی خیر پا نور خبرونو کس تاسو بوزور که از ریگو تاسو طول پلوی اللاس بارو خبخت ولاری.